ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د خالی ورځ کال 2015 د جولای 11 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 5 نیمه او دلته واشنگتن ډی سی کې د جولای 11 نیټه د ماسخوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته زاد خټکر کلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د اقتصادي همکارۍ لپاره شنګای کوآپریشن اورګنایزیشن کې پاکستان او هند ته په رسمي توګه غړیتوب ورکړل شوی د ایران او شپږ نړیوالو طاقتونو ترمنځ ویانا کې روانو خبرو اترو کې یو ځل بیا حتمی نیټه د ګول ورځ پورې ځنډول شوې دواړه اړخونه خوشبیني څرګندوي چې حتمی لوزنامه به مخې ته راشي د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس په پارلمان غږ کړی چې د اقتصادي اصلاحاتو د هغه نوی پیکیج دی منظور کړي په دې معاشي اصلاحاتو کې به پنشن کې تبدیلي او ټیکسونو کې اضافه په شان تجویزونه شامل دي
د ښاغلي سیپراس لخوا وړاندې شوي تجهیزونو به د یوروزون وزیران جاج اخلي او د راتلونکي اتوار په ورځ د اروپا اتحاد په مشرۍ کې اجلاس کې به هم په دې غور کېږي.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د ناروې سرخار اوسلو کې نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزۍ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیدنه کړې. د ډیوا راډیو خبرونو کې د ملالا یوسفزۍ والد ضیا الدین یوسفزۍ ویلي په دغه ملاقات کې وزیر اعظم نواز شریف ملالا ته د پاکستان تر ستنېدو بلنه ورکړې او ملالا هم خپل ملک ته د واپس تلو خواهش ظاهر کړې. ضیا الدین ویلي ملالا یوسفزۍ د پاکستان وزیر اعظم نه غوښتنه کړې چې د بلوچستان قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا شاته پاتې سیمو ته دې پاملرنه وکړي. د ایران او شپږ نړیوال طاقتونو ترمنځ ویانا کې خبرې اترې روانې دي خو لا تر دې دمه حتمی لوزنامې په حق لا کومه موافقه مخې ته نه ده راغلې. دوه ځله دغه خبرو اترو حتمی نیټه غځول شوې او اوس یو ځل بیا ګل په ورځ پورې نیټه غځول شوې چې دواړه اړخونه ګڼي خبرې اترې په مثبت اړخ روانې دي او باید کومې حتمی لوزنامې ته ورسي. د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پارلمان باندې اخیری وخت کې غږ کړی چې د نوي اقتصادي اصلاحاتو قانون منظور کړي چې هدف یې د یورپي ملکونو نه نوره قرضه اخیستل دي. د یونان پارلمان غړي د شپې ناوخته یو غونډه کې دغه بل په حق لا بحث کوي. په داسې حال چې د یورپي یونین مشران به یو بیړنۍ غونډه کې د یونان په حق لا څه قسمه فیصله اتوار په ورځ کوي. د یورپ ځینې مشران د یونان لخوا اقتصادي اصلاحاتو لپاره ګامونه نه اخیستلو باندې مایوس ښکاري. جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار ویلي یونان کې د کډوالو د راتلو کچه ډېره زیاته شوې او دغه ملک بیړنۍ حالت سره مخ شوی چې هره ورځ قریبا یو زر پورې کډوال یونان ته داخليږي. یونیسیار ویلي د جولای درېمې نیټې راسې یونان ته قریبا واو یا زره کډوال داخل شوي چې پکې 80% د شام نه راغلي او نورو تعلق د افغانستان، عراق، ایریتریا او سومالیا سره دی. امریکا په یمن کې د ملګرو ملتونو لخوا په بشري بنیادونو د ډزبندې حمایت کړي. جمعې په ورځ ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور ویلي یمن کې بشري ستونزه ډېره غټه ده. 50-80% خلک خوراکي امداد او اوبو ته اړتیا لري. خپل بیانیه کې میرمن پاور ویلي دغه خلکو ته امداد رسولو لپاره بشري بنیادونو باندې ډزبندي ډېره ضروري وه. بیانیه وایي امریکا تکرار سره ویلي د یمن د مسلې کوم فوزي حل نشته. همدې له وجې د ملګرو ملتونو لخوا د یمن خصوصي استازي د هغه هڅو ملاتړ کوي چې ټول فریق خبرو اترو ته کینوي. د امریکا صدر باراک اوباما جمعې په ورځ تیونس ته د یو غیر ناټو مهم اتحادي درجه ورکړي چې ورسره به اوس د امریکا او تیونس ترمنځ فوزي او ستراتیژیکي همکاري د نږدې نه ممکنه شي. ښاغلي اوباما د تیونس صدر سره مې میاشت کې لیدو په مهال ویلي وو چې د تیونس خلک باید په دې خبر وي چې امریکا تیونس په ممکناتو خبره ده او غواړي چې دغه ملک په کامیابۍ کې لاس ولري او روانو کلونو کې دواړه ډېرو مدونو کې نږدې ملګري پاتې شي. جمعې په ورځ ناوخته سومالیا کې الشباب نومې تندروډلې سرخار مقدیشو کې هوټلونو باندې حملې کې لږ تر لږه شپږ تنان وجلي. عیني شاهدین وایي ویهیلیا او سیاد نومې هوټلونو مخې ته د موټر بمې چاودنې وشوي او وروسته وسلوال دغه هوټلو ته داخل شول. دغه ویهیلیا نومې هوټل کې د سومالیا د ماهیګیری او آبي ذخیرو وزیر محمد عمر ایمو تر څنګ ګڼ شمېر حکومتي چارواکي هم موجود وو. د لایبیریا، ګینیا او سریلان صدرانو د 3 بلیون ډالرو امداد غوښتنه کړې چې د ایبولا نومې ناروغۍ نه متاثره دغه ملکونو د بحالۍ کار ترسره شي. ایبولا له وجې قریبا 11,000 خلک مړه شوي وو او دغه ملکونو اقتصاد ته سخت زیان اوړېدلی. د لایبیریا صدرې ایلن جانسن سرلیف جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو یو غونډې ته ویلي د دې مسلې حل راوستو کې د ګردې نړۍ مفاد دی. دې ویلي د امدادي سیمو امدادي پیسو سره به د دغه غربي افریقایي ملکونو خلک بیا ژوند شروع کولو جوګه شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوسف امریکا ڈیوا راجو د ګران اردن کو تاسو د ډیوا راجو سهارنه در ساته خبرونه ته غوږی. ګران اردن کو تاسو پام را ګرځو د شنګای کارپوریشن ارګنایزیشن کم چې د اقتصادي همکاري او تنظیم دی چې د چین شنګای خار په نوم باندې یادیږي چې پکې زیاتره د وسطی آسیایي او چې کم د چین سره لګیدلي ملکونه دي دا برخه اخلي، او هند او پاکستان تر دې دمه پورې د دغه تنظیم مبصرین وو خو اوس ورته د غړیتوب درجه په رسمي توګه ورکړې شوې ده. د دې د پاکستان لپاره او د هند لپاره سم ممکنات دي، او په داسې حال چې د هند او پاکستان اړیکې د تاوتریخوالي ښکار وي هر وخت، نو سرنګ به دوی په یغه یو تنظیم کې مخ په وړاندې خپل چې کوم اقتصادي همکاري ده په دې باندې خپل حلی زلی مخ پا وړاندې بوزی. هم په دې لړکې د ډیوا راجو زمونږ همکار ارباب محمود علی د پاکستان په چارو پوها ډاکټر تکی سره مرکه کړي. تاسو په مرتبه راګرځو
د سیمه د پاره خو یقینا اهمیت لري. عموما خلک امریکا کې اس سی او د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن ته د چین ناټو وای، نو یو سکیورټی ارګنایزیشن په توګه شروع شوی و او اکنامیک اقتصادي مسئلے سیسیم ورکی کافی دی. دی فوکس خو اوریجنلی سپریٹیزم ایکسٹریمیزم ٹیررزم مائے دی تر گرے او تاوتری خوالے او دسی دا تندرو خلق چی دی دا غیب برخلاف کروئی کول، نو رو رو ایکسپینشن کی گی سر کے خدا شنگھائی فائیو اغین اوس نن منګوار د چې هند او پاکستان هم پکې پورا ممبرشپ باغې ته ملاوي شي په دې راتلونکي ورځو کې.
ډاکټر صاحب، تاسو نه غواړئ چې په دې کې زیاتره ملکونه خپلو کې په یو بل باندې ډېر زیات اندېښنې لري، نیوکه کوي، بیا داسې مخالفینو یو په تنظیم کې راځي او ځکېدل څنګه د دوی لپاره ګټه راوړل شي، دا تنظیم څومره کامیاب کېدل شي؟
د څه خیال دي چې د چین خو خداده چې د سره یو کنټینمنت پالیسی هم غي اختیارول غواړي. هند په دې کې انګیج کوي، پاکستان په دې کې انګیج کوي، افغانستان په دې کې انګیج کوي. د چین خو خدانه چې د خلک خپل کې وجنګيږي، بلکې په غسیمه کې امن غواړي. ولې چې د غي ایکسپنشن د څه دی اقتصادي ایکسپنشن د پاره غي ته د خام مال پکار دی، غي ته انرژي ریسورسز پکار دی، تیل ګیس او خصوصا د نور د سیمنرز دي قیمتي منرز دي افغانستان کې دي، پاکستان کې دي، د ساحل طرف ته تک چکم دي، د پاکستان د لار باندې د بلوچستان ساحل ته تل غواړي. مګر د پاره دغه کوشش په دا وی چې دا کنټینمنت یو شو دی یو بل سره ونه جنګيږي، نو دغه په لحاظ باندې د چین او د روس دا کوشش به وي. روس هم پکې یو بل مهم غړی دی، نو دغه کوشش دا دی چې دینا سره بیلانس پسیمه کې غي پیدا کی. اوس تر کوم حدا پورې غي کامیابیږي دا خو دا نور ملکونو چې په دې مثال په توګه پاکستان او هندستان خو خپل مفادات ته بغوري او د غي په مطابقت باندې بده کې به اکوموډیشنز کوي.
که روس ته د پاکستان په حق له اندېښنې لري، که افغانستان دی، که هندستان دی، او که چین وی غور د مسلمانانو یو مسله ده، تندرو مسله ده، نو پاکستان لپاره به بیا په دې تنظیم کې مخکې تلل څومره مشکل وي، یا که د دوی لپاره به مرستې ملاویږي؟
پاکستان ته خو دی د سره هغه خو انوسنت انټل پروون ګیلټی، نه الټه کیسه شو، ګیلټی انټل پروون انوسنت. پاکستان باندې اوس دا فشار دے، دا دباؤ دے، دا زور دے چې خپل ځان دے پروف کی چې غي په سیمه کې امن غواړي، پاکستان کې دنه او پاکستان نه بهر امن غواړي، افغانستان کې امن غواړي، هند سره امن غواړي، نو دا دباؤ خو پاکستان باندې ویږي.
ډېر مننه ډاکټر تکی صاحب تاسو خبرې وکړي.
هر کله چې
امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو پام را ګرځو، ویانا تا چرته چې د ایران او شپږ نړیوالو طاقتونو ترمنځ د ایران نیوکلیئر پروګرام په اکله خبرې اترې روانې دي. دغه دواړه فریقه یا دواړه ډلې غواړي چې په دې لړ کې کومه حتمی لوزنامه مخې ته راشي. خو دوه ځل حتمی نیټه ځنډول شوې ده، یو ځل د جون دیرشمه نیټه، بیا د جولای اوومه نیټه، اوس دغه خبرې ترې د ګول ورځ پورې ځنډول شوې دي، ځکه چې دواړه فریقه ګڼي چې خبرې ترې مثبت اړخ ته روانې دي او دوی خوشبینه دي چې کومه حتمی لوزنامه مخې ته راتلی شي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې وکیل خان نه.
د امریکې د خارجه وزارت یو چارواکي تیره روز ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږو غټو طاقتونو ترمنځ شوې موقتی نیوکلیر معاهده د ګل تر ورځې پورې غځولې شوې، چې مقصد یې په ویانا کې جوړجاړي کوونکو ته د یوې ختمي معاهدې لپاره د خبرو اترو نور زیات وخت ورکول دي. د امریکایي چارواکي ویلي چې د دې ګام مقصد د جوړجاړي کوونکو ته اضافي وخت ورکول دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی هغه ټول تکنیکی ګامونه پورته کوي کوم چې دوی ګڼي چې ضروري دي. یا دی وی چې موقتی معاهده د روان کال په څلورمه یعنی د اپریل په میاشت کې شوې وه، او دا چې د جون دیرشمه یوې ختمی معاهده ته د رسیدل لپاره نیټه ټاکل شوې وه، کومه نیټه چې د وړاندې څخه تیره شوې. د جمعې پر ورځ ناوخته د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری ویلي چې په جوړجاړي کې ډیر پرمختګ شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې اوس هم په ځینې خبرو کې اختلافات شته دي، خو ډیر ژر به دغه اختلافات هم ختم کړي شي. نوموړي دا خبرې په ویانا کې د خپل ډلې سره د ملاقات په مهال د خبریالانو سره کړي دي. ولې د نوموړي دا هم وینا وه چې دوی ځینې مشکلې مسلې حل کړې هم دي، او دا چې دوی په خبرو اترو کې ډیر پرمختګ کړی دی. د دې خبرو وړاندې هم د جمعې پر ورځ هاغلی کیری خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحاد خارجه پالیسۍ چارواکو سره لید کاته کړي وو. اخوا هم تیر ورځ په ویانا کې خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د برطانیې خارجه وزیر فیلپ هیمنډ ویلي چې په مذاکراتو کې شامل هیوادونو خارجه وزیرانو د خالی پر ورځ یعنی نن هم خبرې اترې جاري ساتلو فیصله کړې، چې مقصد یې باقی پاتې اختلافات زر تر زره ختمول دي. نوموړي د دې خبرې هم اظهار کړی چې د ایران سره جوړجاړي کوونکې ډله به په راتلونکو 12 ساعتو کې د ختمي معاهده په مسوده کې موجود ځینې نور اختلافات ختمولو کې کامیاب شي. اخوا د امریکا وتلې رسپانه نیویا ټایمز په خپل یو راپور کې وایي چې د ایران او نړۍ شپږو غټو طاقتونو ترمنځ نیوکلیئي معاهده کې تر ټولو لوی پاتې خنډ د ملګرو ملتونو په ایران د وسلو بندیز دی. کم بندیزونه چې په ایران د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا نه کال وړاندې راهسې پیل د قراردادونو په یوې لړۍ کې منظور کړی شوی و.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وایس اف امریکا
دیو رادیو اوري.
امریکه دی وراج د ګران اوردن کو دا وخت د نړۍ چې کم سٹاک مارکیټونه دي، کم چې اقتصادي کچه دا، هغه چې کم د کاروباریان دي، دا غوي سترګې د یونان صورتحال په لور لګیدلې دي. چرته چې یونان د جون په دیرشمه نیټه خپل قرض ورکوونکو ته د قرضې لومړی قسط ادا نه کړې شو، او دې له وجې یونان اوس پاتې راغلی دی په قرض کې د نړیوالو قرضدارو لخوا. یونان غوښتل چې یورپي ملکونه دوی سره امداد وکړي چې دغه قرضه خلاص کړي، خو یورپي ملکونو یونان باندې داسې شرطونه یې خودلی وګڼي. یونان به خپل ملک کې دننه اقتصادي اصلاحات راولي، کوم په ځواب کې چې د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس غږ کړی و چې په دې اکلا به ریفرنډم کیږي. او تیر اتوار په ورځ په یونان کې شوي ریفرنډم کې 80% نه زیاتو خلکو د یورپی یونین لخوا چې کوم شرطونه وړاندې شوي وو هغه رد کړي دي، او د وزیر اعظم الکس سیپراس سره ملګری ښکاري. خو اوس یو ځل بیا یونان اقتصادي اصلاحات یو بل پارلمان ته وړاندې کړی دی، کوم کې چې د یورپی یونین هم ځینې شرطونه منل شوي دي. خو وزیر اعظم الکس سیپراس پارلمان باندې غږ کړی دی چې دا دې ته منظوري ورکړي، ځکه چې دا یوازنۍ لار ده چې د یورپي ملکونو نه نوره قرضه واغستې شي. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې محفوظ جلیل نه.
د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس پارلیمان ته آخري وخت کې اپیل کړی دی چې د اقتصادي اصلاحاتو د هغه نوې پیکیج دی منظور کړي چې غواړي د یورپی یونین نه یو بل قرضه منظور کړي. د پارلیمان غړو شپې نه وخت پورې په داسې مهال غونډه کوله چې د اروپا اتحاد مشرانو د یونان په حق لا خپل راتلونکي ګام په اړه فیصله کولو لپاره د راتلونکي تور پر یو هنګامي اجلاس راغوښتی دی. د پارلیمان ځینو غړو ویلي دي چې دا یونان سره آخري موقع ده چې د اروپا اتحاد مشرانو غوښتنه دي پوره کړي. د اروپا اتحاد مشران دې نه تنګ راغلي دي چې یونان د اقتصادي اصلاحاتو نه اوسه پورې انکار ولې کوي. د ښاغلي سپراس لخوا وړاندې کړي شوې تجویزونو مقصد مالیاتي بحران او د یوروزون نه وتو مخه نیول دي. د اصلاحاتو په مسودې کې پر ټیکسونو کې اضافه او پنشن کې تبدیلۍ هم شامل دي. د ښاغلي سپراس لخوا وړاندې شوې تجویزونو به د یوروزون وزیران جاج اخلي او د راتلونکي اتوار پر ورځ د اروپا اتحاد په مشرۍ کې اجلاس کې به هم په دې غور کېږي. د یونان وزیر اعظم په دې نوې منصوبې کې ډېر داسې عناصر هم شامل کړي کوم چې د تیر اتوار پر ورځ شوې ریفرنډم کې ولس رد کړي وو. د دې خبرې امکان هم موجود دی چې وزیر اعظم هم خپل ګوند کې ځینې مخالف غړو لخوا د مخالفت سره هم مخ شي. اتحادي حکومت ته د پارلیمان 300 څوکو کې د خپل ګوند 225 څوکو تر څنګ د مخالف ګوند ګڼ شمېر پارلیماني غړو حمایت هم ترلاسه دي. سوره دی وړاندې وزیر اعظم الکسس سپراس د یونان اولس لخوا د قرضې ټول یا ځینې شرطونه رد کولو لپاره شوې ریفرنډم کې د درون اکثریت حمایت ترلاسه کړی وو او د هغې رای شمېرې وروسته به ښاغلي سپراس نن دا وړاندیز لاسلیک کوي. 15 کاله وړاندې د یونان معیشت بچ کولو لپاره شروع شوې منصوبې وروسته راهاسي 2 ځله ورکړې شوې قرضو کې یونان ته قرض ورکوونکو ته 200 یوروز ادا کړې شوې وي. د یونان بینکونه 2 هفتو راهاسي تړلې شوې دي او د بینکونو نه پیسې روباسلو لپاره حد هم مقرر دي. اخوا یونان تر راتلونکو کډوالو شمیرې کې زیاتوالی لوجې یونان د هنګامي صورتحال سره مخ دی. د ملګري ملتونو د کډوالو لپاره ایجنسی یونیچیار د جمعې په ورځ ویلي دي چې هر ورځ اوسطاً 1000 کډوال د یونان جزیرو ته رسي. یونیچیار ویلي دي چې د روان کال جولای 3 نیټې راهسې د 2000 څخه زیات خلک د سمندر د لارې یونان ته رسېدلي. دا خلک خپل ملکونو کې د جنگونو او غریبۍ له وجې هلته نه تښتېدلي دي. په دوی کې قریبا 60% د شام سره تعلق لري او نور د افغانستان، عراق، ایریتریا او سومالیا نه راغلي دي. د یونان خراب اقتصادي حالات او بیا ورباندې د نورو کډوالو راتګ سره دا د ډیر زیات فشار سره مخ دي.
وایس اف امریکا دی وراجه د ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو ناروې ته چرته چې سرخار اوسلو کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د نوبل انعام ګټونکي ملالا یوسفزی ملاقات کړی دی او په دغه ملاقات کې وزیر اعظم نواز شریف ملالا ته ملک ته د تلو بلنه ورکړې ده خو ملالا هم خپل ملک ته د تلو خواهش ظاهر کړی دی. خو دې ترڅنګ یې وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د بلوچستان، قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا شاته پاتې سیمو ته یا په شا چې کومې پاتې سیمې دي د هغې د ترقۍ لپاره ګامونه واخلي او هغې ته پام ورکړي. د ملالا یوسفزی او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ چې کوم خبرې اترې شوې وې، کوم ملاقات شوی هم په دې اکله د ډیوا راډیو خپرونه کې د ملالا یوسفزی والد ضیاءالدین یوسفزی تفصیلات وړاندې کړي. راځئ چې ورته غوږ شو.
یره چې دا ډیر زبردست میټینګ وو، زه خو حقیقت دار زه د منال سره کله کله غپ لګوم نو زه ما چیرې تا تا زه متاسف سره کړم نو خدا او ته کله کله ما د هر میټینګ نه پاس ورته نه ما نو یقینا چې د نواز شریف سره چې ملاقات شو ملال خپل خبره ډیر په خانداز کې او ډیر په خوشګوار ماحول کې هغه تکي خو دا هغه دی ورته دا خبر وکړه چې را تاسو کوم کار کوئ مونږ دا غي ستاینه کوو. خو خبره دا ده چې کوم 40% تاسو په جی ڈی پی کې دی ځکه خبره کړې وا دغه به عملی کول غواړي. دا صرف وینا شي مې دا او تر اوسه پورې په دې باندې په دغه اضافه څه قسم عمل نه دی شوی. دویمه دا خبره ورته وکړه چې را د یو وطن د خوشحالۍ داغه د آبادۍ داغه د ترقۍ اندازا داغه د عام خلکو د ژوند نه پته لګیږي شي چې هغه ته صفه وبشته کنيشته دي، هغه ته د صحت سہولت شته کنيشته دي، هغه بچو ته تعلیم شته کنيشته دي. دا په معنا ده او دا خبره چې دی کول نو یقینا چې کم کابینه منستران ناس توغه ډیر زیات خوشاله شو ځکه چې دا دغه خبره مو نو ډیره ښه خبره وشوي. او بیا وزیر اعظم صاحب دغه دی اپریشن ضربه اس خبرو کړی چې را هغه هغه یو کار روان دی خو ملاله به بیا بیا دا خبره کوله چې فوجي اپریشن په خپل ځای خو زما دا خیال لیدی وو چې رد ترګری د بنیاد پرستی د ختمولو لپاره اصل کار چې دی هغه کتاب ته توجه ده قلم ته توجه ده او کومنګ خپل بچو ته قلمونه ورنکو نو دی بیا ټوپک راخلی نو دا سیو پکې بیا مالګه برخه واغستل او ما وزیر اعظم سره دا خبر وکړل چې ګوره مونږ په دې ډیر خوشاله یو چې اتلسم ترمیم لاندې ډیولوشن پلان شو او پاره کې د تعلیم سره سره نور ډیرې محکمې چې کوم دي صوبو ته د اختیار لا دا ډیره ښه فیصله و په دې مونږ ډیر خوشاله یو په تیر حکومت کې دا شی و خو خبره دا ده چې دې مطلب دا هرگز نه دی چې مونږ د تعلیم د ملکی ایجنډې نه بهر وباسو ما یې په کاردار چې تاسو یو داسې کمپین آغاز وکړي چې تاسو په هر صبح کې کم از کم په کال کې پر یو سکول ته ځی او یو داسې کمپین تاسو آغاز کړئ چې دا تعلیم چې دی دا په دې ملکی ایجنډا باندې ښکارای په ډاګ چې او تعلیم ته پوره ملک دې اهمیت ورکړي او ما چې دا تاسو په خپل چمپین کې دغه کاز نو الله به دا سرنګ راوړي هغه سره مغه اتفاق وکړو او بلای ډېر شي خبرې نورې مو شوې ځکه تقریبا دا د نیمه ګنټې نه زیات ملاقات وګدو او دا خبره مو چې را بلی ګور رحمان چې کم دی سټیټ منیسټر دی هغه په دې میټینګ کې ناشتو هغه د بیا وزیر اعظم سیبو وی چې را د اوسلو د سمیت او د دې ملاله سره زموږ ملاقات تاسو به وی ملاله فند او د ملاله ذاتی تور او ته په 15 ورځو کې یو ریپورت تیارای هغه به بیا ماته پیش کړي او مونږه سکولې شو چې مونږ په تعلیم د پاکستان کې د تعلیم ته د ودی ورکول د پاره د هر ماشوم تعلیم یقیني کول د پاره مونږ څه ګامونه پورته کو نو ډیر زیات خمیټینګو او پکې لګي ډېرې د ټوکو ټکالې خبرې مې خو ډېر خمیټینګو چې کوم مقصد د پاره مونږ دغه سره ملو شو زما خیال لې چې هغه پیغام ډېر په سپېڅلې طریقه منی هغه ته ورسول شو
ډېر زیات مننه مکو او د پاکستان د حکومت نو د وزیر اعظم نه دغه غوښتنه مکو او تمه مهم ده چې څنګه د ملاله سره ژمنې کړي او څنګه د خپل اولس سره په د انتخابونو سره سم ژمنې کړي دي نو هغه پوره کړي او تعلیم ته توجه کړي تاسو یو جهان مننه کوم
خوشاله اوسې ډېره
مننه
ډېره مننه
قانون ریدونکو استاد توڑان دیکھو مطبوعاتی کتنا په مطبوعاتی کتنا کې د ریور اجز زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته هغه مرکه هغه سیړنی یا هغه راپورونه مخه تراوړي کوم چې په نړیوالو مطبوعاتو کې یا د امریکا په غټو مطبوعاتو کې ځینی ولوي راته چې ورته وښو
د چین په غربي سیمه سینکیان کې په یوغور مسلمانانو د چین د حکومت د زور ظلم او په دغه سیمه کې د یوغور مسلمانانو د سیاسي ثقافتي او د مذهبي وجود د ختمونکو پالیسو خلاف د یوغور مسلمانانو احتجاج د ډيري مدينه روان دي خو اوسې د یو خونړي تحریک شکل اختیار کړي دي د چین د حکومت د زور ظلم د لاسه ډير یوغور مسلمانان چې زنانه او ماشومان هم پکې شامل دي د سینکیان نه تښتیدلي دي او په نورو ملکونو کې د پناه اخیستو لپاره در پدر دی نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې تایلند نه د وستې شبو او چین ته د حواله کړې شبو یو شمیر یوغور مسلمانانو په باب لا یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوې ده د رپورت په شروع کې لیکل شوې دي چې تایلند ته د چین د سینکیانګ سیمې د سلو نه زیات ورغلي یوغور مسلمانان تایلند په زور د خپل ملک وستي او چین ته حواله کړي دي د چین واکدارانو د پناه لپاره تایلند ته تښتیدلو دغه یوغور مسلمانانو باندې د ترهګرۍ تور پورې کړي دي په دې سبب په چین کې د دې کسانو جون اوس په لویا خطر کې دي د چین حکومتي واکدارانو په دې خلکو د ترهګرۍ د الزامونو لګولو سره دوی له سختو سزاګانو ورکولو اعلان هم کړی دی امریکای د یوغورو خپل ملک نه پويستو د تایلند په کار ډیر بد ویلی دی امریکای د تایلند دا عمل د تشدد خلاف د جوړ بین الاقوامی قانون پر ضد بللی دی بلخوا د ملګرو ملتونو د پناهګزینو ادارې د پناهګزینو په باب له د نړیوال قانون داګیزه خلاف ورزي ګڼلی ده د تایلند د دی ناروا حرکت خلاف په ترکی کې د تایلند او د چین د سفارتخانو په وړاندې سخت مظاهره شوې دي دا خبره دی معلومه وی چې یو غور مسلمانان په خټه ترک دی او په ترکی کې د یو غور مسلې ته ډیر په غور او سنجیدګی سره کتې شي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د چین د زور ظلم د لاسه په سوونو بلکې په زرګونو یو غور مسلمانان د سینکیانګ نه بهر ملکونو ته تښتیدلی دي. د چارواکو دعوه ده چې په ځینو یو غورو تندروه اسلامي تعلیماتو او د عالمی جهاد نظریې ډیر جوور اثر کړی دی او دوی په چین کې په سرکاري خلکو خونړی حملې شروع کړي دي. د چین حاکمانو ویلي دي چې په واپس راوستای شوو یو غورو کې چې کومو کسانو سنگین جرمونه کړي دي دوی ته به سزاګانې ورکول کیږي او نورو ته به څه نشي ویلی. خو رپورټ زیاتوي چې چین د یو غورو د دې ډلې په بابله د وړاندې نه فیصله کړې ده او هغه دا ده چې د ترهګرۍ په نوم به ورله سختې سزاګانې ورکوي. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ کې لیکي یو ځل چې دا یو غور د چین جیلونو ته ورواچولی شي بیا د دوی حال احوال معلومول ګرانه بلکې ناممکنه ده، ځکه چې په کال 2009 کې کمبوډیا نه د راوستی شوو شلو یو غورو هم تر نن ورځې پورې هیڅ پته ونه لګېده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې حکومت د یو غورو په زبردستۍ سره چین ته د حواله کولو د تایلینډ د حرکت غندنه کوي، ځکه چې په چین کې به دوی ته سختې سزاګانې ورکول کیږي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د ترکی صدر طیب اردوغان روانه میاشت کې د چین په دوره روان دی، خو کم شمېره یو غور مسلمانانو سره د چین په کیدونکو خراب سلوک د چین او ترکی تعلقات تر ډېر هدا پوری خراب شوی دی. د زیارت په ورځ انقره کې د چین د سفارت خانه په وړاندې شوی مظاهره دومره زبردست و چې ترکی پولیس د مظاهره چانو د دانه وانه کولو د پاره اوخ کې بیاونکې ګیس استعمال کو. واشنگټن پوسټ د خپل رپورت په اخر کې تایلند نه په زور د وستو په وخت د یوغور مسلمانانو د دردناک منظر حال داسې بیان کړی دی چې کله دغه یوغور مسلمانان په ټرک کې کینولی شول او د بینکاک فوجي هوایی اډې ته روان کړی شول نو د نارینو لاسونه شاته تړلې شوي وو او زنانو د نتلو چغو سرو وهلو سره سره موجودو خلکو ته خواستونه او زارۍ کولی چې دوی د چین ته نشي حواله کولی.
اوس وړاندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ملګرو ملتونو په جنگ ځپلي ملک یمن کې د انساني خواخوږۍ حالات انتهایی سنگین اعلان کړي دي. د ملګرو ملتونو د وینا مطابق دا وخت د یمن 2 کروڑ 1,00,000 خلک د امداد محتاج دي. دا شمیر د یمن د کل آبادۍ 80% نه هم زیات دی. په دې کې 1,13,00,000 خلک د خوراک او د خشاک د کمی مسلې سره مخ دي. په خشاک او بهر نه په تجارتي بنیاد راغوښتی شوي خوراک او دوایانو باندې د بندې جهادرانۍ له سببه ډېر زیات اثر غورځېدلی دی او د دې له سببه د ډېرو سیزونو کمی پیدا شوی دی. په داسې حالاتو کې د ډینګي او د ملیریا د تبو خورېدو هم خبرونه راغلي دي د کمو د لاسه چې د وړاندې نه په زرګونو یمنیان په کټ کې پراته دي. دې نه علاوه په جنگ کې د 3,000 نه زیات خلک وژلې شوي دي. په یمن کې فوزی جګړه په مارچ کې هغه وخت اونخته کله چې حوثی یاغیانو د یمن لویه سیمه ونیوله او منتخب صدر عبد منصور هادی یې د ملک نه په تیښته مجبوره کړو. د صدر هادی په خواست د سعودي عرب د مشرۍ لاندې اتحاد د حوثیانو په مورچو هوایی حملې شروع کړي دي. د ملګرو ملتونو لوی سکتر بان کی مون او یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذي اسماعیل اولد شیخ د ډیر وخت د جنگ کې اخته فریقونه مطالبه کوي چې د روجي پسبرګ میاش کې د جنگ بس کې چې دا شان د انساني خواخوږی امداد اجتمندوله او رسولې شي. روجبا د روانې میاشتې په 19 تاریخ ختمیږي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو تحریری بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د جنگ بسکولو سره سم دی د عدن، تایز او د مریب په شمول ټولو سیمو کې وسله بند ډلې د جنگ نه ورستو کړې شي چې دا شان نړیوال تنظیمونه په ګرد یمن کې اجتمندو خلکو ته خوراک، دوایانې او خشاک ورسولې شي. په دې به یمن ته هغه تجارتي سامان هم ورسولې شي چې د هغې نه بغیر د یمنیانو ګزران ګران دی. ویان جان کیربی د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې امریکا به د انساني خواخوږۍ د سامان بې د سکړچه اجتمندو ته د رسولو د پاره د انساني خواخوږۍ تنظیمونو سره کار جاري ساتي.
د
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.